تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه ویبل خبرونه ته خراغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څ خراب عادت ده خدای درا والا
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول
وخت وو چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وې بس دا د حالاتو جبر به وو چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته وو بل اخره ما مسافرۍ به پیل کړه
خاغلی یار محمد پردی سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکله وای
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی او عمل ته لومړی د جمعه سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر امغل ته یو لیسې چې زمونږ د کلی نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسې ورته ویل کیږي ما تر دولسم پورې امغل تزده کړو او لا غزا فارغ شوی بیا دا د 1993 کال ولبته چې جلال آباد کې مې خو شا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته او بل اخر بیا د نګرار پانتون د شپې برخه برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بل اخر هغه د ادبیاتو د پښتو رشتہ کومه د برخه کومه د غمه ولوسته او په 1998 کال تر فارغ شوه
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي دي چې ادبیات ولولې زکه دوی وایي یو خدای د چې اغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بلدا د چې اغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه
رښتیام دا د ادب د برخې د تعریف کې سړی ولولې یا د ادبیاتو تعریف کې ولولې ته یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلې وي هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت ورته وي او سي پاغه کې دغه سي نور کنسپټونه وو سي چې د ټولنې له نورو افرادونو بجلا وي مثال د په خبرو کې د عمر بلیغ وي متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیری یو په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ دغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ نه دي نو ډاکټرۍ ته چې زبا سم له لاسه دند عالم نه انجنیری ته چې زبا کمزې کې پر انجنیری تر سره کم نه مثال په دغه سي نوري برخې دي چې هغه عملاً سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی خو مګر دا بیا د سیو سدي شي انسان په مانوي لحاظ باندې بډایا کوي نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کول دي طریقه به کلچر ته خدمت کول دغه طریقه به هغه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله نو زه به یو شی یاد وکم چې مان تر ها شي په ادبیاتو کې لسان سوکړ برکې بیا می د ماسترۍ ترګه چزده کړم په دغه برخه کې وکړي
دي تر څو چې بیا تاسو د نظم برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل خو کله مې چې پانتون ولوست او د پانتون نیمای برخه مې خلاص کړل ما ورسره خو خو کې نثر هم لیکلې ده خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په اړه باندې زغپل او شیری ټول ګام لرم او د نثري برخه د پارځدن وغه بیا دومره کار مې نه کړې خولې کار می پاین کړه او بیا د ژوند بس زنه مصرفیتونه بیا کتاب نیمای کړه نه پاتې دی او د نظم برخه می ډیر اغیزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1990 خوښه کلونو کې د کتاب باندې منګه کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1900 خوښه د 1900 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعر ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اغل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکڅه جالب سي.
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی زبا دندغه ردیف. یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله، په ما دا څو ورځې قیامت دی خدای دې راواله، چې ودی نوی نو سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی خدای دې راواله، او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله، مال او دولت دی په بلاوي زما ته پکاري، خوخ مې له تا سره غربت دی خدای دې راواله، او د کلی جونې به دې زکه یادوي پردیسا، ورته مې کړې ستا صفت دی خدای دې راواله.
ډیر ښه، په قلم مو برکت. راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا ما هغه وخت کې نامنی ډیر وا، او شخصا جزه چیرته اوسېدم نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغیزمنېږي، او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل دورونه هم شاعر ډیر اغیزمن دی، او اصلي مشام هم دغه ځای ده. خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی، د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې، حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ، دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی، خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري د هر څه پرېښودل، نو دا خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده، نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه، ما هملته ماستري هم ترسره کړه، له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي، او زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالاتو هغسې یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وه، بالاخره ما مسافري به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وه، چې د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پریزنټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست، د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمت وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر و شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي استئ په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي، که ته ژورنالیزم کې مخ ته روان یې دا درسره یې، که ته حقوق ولولې دا درسره یې، که ته د طب د برخې یو څوک دا اوس موږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې یادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري انسټیټیوټان د لیکلي خدام ډیر مزداق ځکنه کوي چې هم دا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخ ته وړم. داسې خاص کار لا نشته، دی یوازې نوی وطن دی، نوې ژبه ده، نوی کلتور دی، نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود، نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو باغ ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه پنځه لس لس ورځو پورې په زرګونو مینهوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللي وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تک د ټول لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د دې ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل. کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې ویل ته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ نور وس ورسېږي. بس حوصله ماتې شوې او بیا کډوالې را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیرې خو داسې دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم، زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه. ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی ما د شعر په نوم باندې دوه درې تورې لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د نن وروسته حماسي ځکه وي چې او اغیز به ډېر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سو چې خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطفه غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای،
یو درې بیت مې چې نوی لیکلی دي چې شیبه شیبه د حس کو مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې، نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پری خودم، په مخ دې خشه ته زما ل ژوند آزادې، په خپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم، حکومت خپل خلکو ته وای چې بربادې. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی چې لهدا واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتله په دغه لار بس دی، ګل مخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی، په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېر زیاته مننه پردي صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلې شاعري وکړئ او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خبرونې په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی امدا اوس له هیواده بهر تللې دي، مګر د دوی قلم اوسره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړې دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاري تجربه لري، مګر اوس له هیواده بهر دي. دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت د تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زله په دغه ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، تب هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغه سر راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکی کی، ویل کی، خبری کی، نو زه په دې باورې یم چې دا به رنگ راوړي او بل خره به کم څه تشیار کوي، د لیکوالۍ له درکه هغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدای شي چې له دې طرح کومه هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې سره واندي څه کیږي، په چا باندې کیږي او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه فرشته جان، له تاسو هم، له ټول اوریدونکو هم مننه چې وای اوریدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوختو ساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نسی کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړه وکړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ د لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي دي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي او که دوی ولې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یاد، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ تر لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ له لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دې دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشاله پی وسات او تعلیم هم تیز زده کړي.
بله، یو څه چې په ټول خلکو په تیر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي هغه دا دی یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملی ژوند نه خبرې ورسره وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو څه رقم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوتی یاست، پس د سقوط نه یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مو چلته تیرې کړلې، او موږ خپله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپله شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري او بس، دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته هلته ښه هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو، مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغه کې م اشتراک، یعنی خپلو مسلکي کارونو ته بده موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه زمون تعلیم کوي بعضی افغانان چې نایل دي راغلي متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرې دي همدغه سي ناس دي چې څو وخت به موږ انتقال شي دي ډیر نایل دي همدغه سي بس منتظر دي چې موږ د څو وخت انتقال کی ولې په دې فکر نه ده کړی چې زندگی تیری غیر لحظه چې تیری وخت تیری سړی باندې نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي ترسو پای دک کوم ځای ته سي تیار پرمختګ کړي بیا هغه ځوانان اس کله نه باندې یم دا چې اوس بازي مهاجرین تل دي ټول چا چې کسب درلود هغه د کارم نه دي کارونه هم خدي ژوندۍ هم خرواند او متاسفانه چا چې دلته کار نه کو چې تل دي د سوسیال په خیال باندې تل دي متاسفانه هغه هلته هم بیکار دي لکه تاسو چې وایو
bale یو شمیر ځوانان وایي چې امدا زمينه مونږ نه ده برابر کارونه له لاس ور کړی دي پروژو کې به نه نیول کیږي دوی بیکار کور کې ناشتي اوس دوی د ډیپریشن په ځای د خپګان په ځای لکه څنګه چې تاسو وویل بیا تاسو تلاش وکړئ بیا ځان ته یو د کار زمينه برابر کړئ دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیوړی کی او له دغو اندېښنو نه خلاص شي
زما په نظر دا یو بهانه نه کیږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تیر حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه او موږ په کار کو یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا مالی وي نو د کار کو اوس موږ وظیفه نه لرو نو دا د دې ته د پریشان هم دی او تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان زما په نظر نه تر اوسه پورې ژوندۍ ختمه نه ده اوس د هم د تلاش کې د وړکی کار نه شروع کې ډېر وړکی کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه یعنی مثلا الکترونیکی مسونه ورشه په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانانو لرو لکه کته څو فکر کړی د هزاره ورو ځوانان جنکی دي دی باور کوم چې هم دا وسم دی بیکاره نه کینی کته څو برچی ته لاړ شي د شپې برچی کوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې د ځوانانو هغه د دې غلورګانې اته ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناس دي د انلاین بزنس شروع کړی دی بعضي وګوره چې دوکانونه جوړ کړی دي او خپل ایجاب مراته په دوکانداری کې بعضي وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا تولید ته ترشی پورې کنه چاچا فکر کې دی کې لکه مربا همدغه سي نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف او ساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی که سړی وغواړي چې کارو کې د کار زمينه ځان ته برابر شي د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه کولای شي
روزودی تا چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي ل رواني اړخ څخه ل کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي ل اروا پوشه مې کټوازینه نوري خبري اورو
ځوار خپګان یا ډیپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدی نه راجوړي عموما په ډیپریشن یا ځوار خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ترسيږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحل کې مخه یو ځلی ډیپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ وطن نه هم وتلې دي په ډیپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري په کلي شکل کې وایي چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي د هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت تزي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نیو فساد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنی شوې دي هغه خلک په ژور خپګان هم اخته یعنی د جانوزنې یو لوامل وسخ عامل زور خپګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په زور خپګان اخته دي. بخامخه باید د مخنیوي وسی لدې سره مبارزه وسی چې انسان به تخپل هدي الله ترسي. بل لا چې په زور خپګان کې انسان له ټولنې لری کیږي، هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وای مخکې کول هغه نه لری کیږي. لکه مثلا یو څوک ماسل دی، ممکن خپل تحصیل کول پریږدي، یا مکتب خوشی کې پانتون خوشی کې درس ویل پریږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
تلیم ازار مخلص ما گرانی دل رو با هو په هجران کې دې پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلی ځوانی دا وچا تا پاتا خلی ځوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دا ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل جوانی دا ارمان دا ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل جوانی دا وچا تا پاتا خکل جوانی دا مورولنا وای پیدا ز چې
چه پیدا وی د چانوی آشنا ز چکول می ستا وسترگو تکات هو خود بگر زم لیو نی په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی
دے آزادی میلمہ د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني نن مو میلمه د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې میلمه یم محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار شهر چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویل اوس لومړی نه یې سوي د کندهار شهر په خاصه ودی د چورې د سیمه اوسیدونکو یم تقریبا 43 کال مخکې ته زیږیدل یم بیا نو په یواد کې حالات چې کړکې چنس په موږم کډه پر سر کړ ګاونډي هوا ته ولاړو هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی بیرته بیا د کډې صاحب د نوی ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیات مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده او سره علاقه مې و چې ځینې څنګه په لاس کړی دی او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې سویم یو ځین ځای کې او په کندهار په انټون ژورنالیزم پوزي کې اوسه وخت افتخاري استاد هم پاتې سویم
سپیشل سټپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوي دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 تا کې نو په یاد دی چې شپږ تا یا خو جمع وو مش کوټه بار سو مخکې بچمن کې وو نو 900 شپږ تا ورستې وخت به چې نوې کال سره 900 واټیا سو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سم دي بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټ کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله نو دا غلط و چې دا راتري مجبور کی و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مجنه نو زه یو په کې مچ مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دا وخت ما شوم توب او بیا د کوټه د ژوند راتو وایست د چمن او د کوټه د ژوند راتو وایست خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي
سره مترا مجبور ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوجو ډېرې دي ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله دونه سم ټولګي مې الته وای بیا د کندهار درملمن تر عالم چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو اغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې وو سړی اغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطرې خاطرې په دې خاطر چې ما د تانج زبانی عمر تل کړی دی په کوټه کې تل کړی دی اغه مګری مې روسه په یادې هر کوڅې مې په یادې د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شو انځیت په تلو انو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده یو دغه د ټول ش خاطره ده او چلته یو د پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه اغه ما نه پوهیږم چې ولی پرابلم د چنګار کا ولکه نور څوک مکانل کی کنه لیکي ته به خامخا مخاله لیکي ما ته ویل بیا به دغه خبر کول چې د رادیو موتیلم دی دغه دغه مقاله لیکل وو دغه رادیو موتیلم دی او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورانه سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوچنی رادیو رانیوله په درسه کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل د ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مینه پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایده ده یو وخت زه د کوچ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې یو سیالي لاند کړې و ما دریم نو زه دریم سوی وم نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسي چې زه ورلم پر ګیټ نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاط لري ما یا نو ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه بر تر وایستل زه ورسه ما جوړ ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی روس پرې نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خطر ولیکې ډېر غوږ لیک مرته ولیکې چې ورور زه درس ته نه پرېږدي پر ګیټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوټه جوړې ولیدل هغه څه جګای ولیدل ما په اړه خبر نه و هر خبر خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړل بیا مرکه چې خبرېدل ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدل ز ساريان او ځوان ژغ در رادیو خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کیږي نو د کوټه شپه ما په اړه بخیر خاطره لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادای مبول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر شرمان سمترم د شعر په خو باندې وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن لغس دی زه چې به کله ډیر لغس ومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په خو باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 10 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې دوه مڼه ټکیږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کومه وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالم مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي او په کوټه کې چوم مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر فارغه کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیسته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی څو د دې به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تونه یې راته ویله
سعید کوم شعر هو اسمره باندې
زه به یو دغه ته خو شوه غزل نه مستم مگر ما یو دغه لیکلی دی یو دوایه لیکلی دی تر څنګ یو آزاد نظم دی و چې تا خو شوه غوښه ته دغه به تا خو شاد پیردم
خو شې پیوس معنا نه زه به بیا غزل وصل کوم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیرویه نه غلط څو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یا نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورکسي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې کوچ کله می نظر چې تاسو سترګو خپل ورکسوي ځان پیدا کم ډیر خوشاله سم ډیر خوشاله سم
دیر علی دیر علی
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلما پروګرام اوري زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې په کتابونو مې تفسیر لیکلی بیا مې کلمونه شروع کړی دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویله نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کنه تراله ملته اخبار او سرغار اخبار او بیا مې پاکي او کلم شروع کړی چوب څه چاته ما وایې پر اساسي حالات مې کلمونه لیکله پر بیا مې په ادبي غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې مې په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه سلند دی ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لند کیسې مې هم لیکلې دي کوچنا د فارم هم ځنې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دی زما نه چاپه ځنې د کوچنا د فارم لند کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وز لاج په مخ راغلي دي مخ منې زنګرځولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار د سوي لکه ام مسلک دی ام شوق دی ام زراي معاشو نو دا خلاصې نور سره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بله، اوس مې شمېر کتابونه چاپ شوي دي. تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو، د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي وو، بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نسی، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسی میراوش باړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه، ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه چې امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو، د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربې کیسې کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره، چې زه په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او دلته چې رالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و، چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زی وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما کتاب باندې وژغېدل، هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مو د راډیو خبره شوه، جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو، د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما به لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو ماجر یم، کار نسم کولی، کډوال یم، کار نسم کولی. نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرې ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي، او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي، او کولی سي ځوانان هیڅ کلمه ترلاسه ورنه کړي او خپل موخ یې مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز، ما سره پکې ټول سره د هیواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هیواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلوع افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بیخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا، او دا منه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامل لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستی، سپېشلي ګرځره واریان و دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه کور چې روانو مزراتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خپل په کوټه گزاره کړې وه، خبرونه ما اورېدلې وې، ما د خبرونه ته نوې رنګ ورکړې، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغوښتل را شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر براته ویل چې تاسو لیکونه موږ چیرې کښېږ، نه ځایي ژر خبرونې ته لاس پنځلس کاله دي، ستا د موږ په پکټان پکټان په ډک څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کول شوې رانیوي، بیا به هغه ما ژغ ورته ول، تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوي، دا څه خبرونه خو موږ اورو، اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم لکه فلمي رو خصب دانه سم کولای، ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډیر شخ خبرونه مې دروسه، بیا ځکه کله په دې پس دیمه کې بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکل م، الته مزامین چاپېدل، او ترڅنګ مې په مشاو لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و، دا سپېشلي کوم څه څونه کارون څونه چوکۍ و یا څونه پوسټرو به کار استې څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم، دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات و د معلمي تجربه و، او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا یې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېسلې وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې، بیا ما د بې خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ یو د شپول په نامه خپرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هیواد مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې ویدا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بل بیا مې څومره بعد یو بل خپرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنظیح خپرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په واقعي دغه مطبوعات دور نه و، دغه فیسبوک دا شان دور نه و، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنځه بینه شدل، تاسو داسې په خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سوم، نږدې څه چې بېخي در دغه سوم. او بل ډېره ښه خبره دا وه چې په فرانسه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا شوه، کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وو لکه جهاني صاحب، واحد نظری صاحب، ښاغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې، چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ، بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې، څلوېښت کې پنځه کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا په یو دفتر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړې، د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بله، بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2013 کال کې بیا ما د دوچویلی راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبريالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره هم کاری راډیو سره هم کاری لرله، د ځین ټلویزیون سره هم هم کاری لرله. نو دا هغه څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې کې څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري څنګه سم کولای. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس و، طلوع افغان و، کندهار مجله و، او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیرتونه د امریت تر تاثیر لاندې و. بیا مې هغه چارې مخته وړلې، تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کول.
کله بیا له وطن ووتی؟
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټول وطن تاسې هم
دا څه و چې د دوچوي راډیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره ووزم د خپل اولادو سره ته کېنو کې دوه وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنزم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی. او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشوره ته غوښمنې وي درې واري مې زړه شکه زړه مې راغونډ کی را رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیمن المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر راډیو کې خپل کار وکړ. دا بلې خاطره ده سلام سلام محترم هغه راډیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیوګان یي دا به څنګه راډیوګان یالته ما کار وکړم نه ځکه چې مایکروفون ته ځم نه الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې اغه د بخبر ونه چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه اخیرا خبر ونه ما چلوله د لپ دوه چویل کی د ځوانانو مجله می چلول د یم د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک ز خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک یسان دي مسره او بس دا خبر دو دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کوله. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل حڅه کوي. نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاسې یو شي د سې یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله، سپیشلی سه د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي.
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته ول خلقو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلونه لرو سروان سم محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درو ابو واوشتي ما ول زو درو و غرو درو و درو ابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اوریدل نه و په ځینې وخت مو څنګه شې کلی مو ورته اند نه المانی مو څنګه په افغانستان تر اتله دا پر ای بد وټی کې سره مېره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته ته به کوم شبه هغه شبه هغه د المانی شبه و نو دلته ته ټول شیان بخي یو کال کدر خو زه بخي کسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دا کوم سیستم په یدم کرا 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 مې ځنو سره یار کې غوړم زمو د جيبي کورس زمو بس تمی یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمو مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب ورانته رسیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زمو وسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا سي او تن مې وګړې نه یریږي زدي د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د شکاله بعد او تر څو د وتر تر شی پر کول ډیره مشکل ده کوچنیان جر ادل کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکاله څخه ورسې څوک د وتر سره اوځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کڅم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالته گزارا کړې د حالته د اړیکې جوړې سي ویل یا د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستې وکم چې دواړه پردی سي کاستې وکم چې دواړه پردی سي د پردی په انګړ کې اختر نسته
دارته وای چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته ځي زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشي کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي دا ټول سیستم ته نه وي و د خلکو خبره ته نه وي د دود دستور ته نه وي و انا خبره ما پاره نه پېژنم چې کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدې شي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وکي چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شی یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوتورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خلک بل کما ته کتل به مې دوه ساعت پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې دا ولې بدلې پر وای موږ داسې ګوت چا ته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دا وجالي بل بل دا ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چې وایي سپی لري ګر کړي کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دا ساتي ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داسې کلچر دی او بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس په پرکوشنانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی پرکوشنانو لپاره ډېر مهمه مسایه ده کده لو د تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول پرکوشنانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دي دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتونکو یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو هر څه مورته وایي بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو ته نه پریږدو په دمه لویان په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چپ کښېني چې خبره وکړه وایي چپ ته بیا ده به د خبرو کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې ماشومان دونه په ترين کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دون ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسانه وزغم پیدا سي د خپل راتلونکو ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان موږ ګلزار سي ځکه دغه راتلونکو نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه ار خبره نه وي د ار خبره خاطره د ار خبره تجربه ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سوي اړیر لوړه ده جنګ نه دل دل کېدل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړې وسم جنګ ختای بیا نه پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې چې موږ دا څه په دې چې موږ دا څه ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې موږ به خپل معلمان سره پرتل کوم د کینو کې په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګوره په ډوډۍ پر وړاندې دي مله څو امکانات موجود دي څو خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نشه ګورم په شونډه مې مسکا خبره ده سپور له ګرد خو ګورې سم ټول خو به دي غم جن دي هر شي بینه ته چې خو کړه پلار امر دی امر مراد چې ګورې وینه ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دی تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله زده کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د ماش غم نه لري یو ګړه ډوري رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې پیدا دی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماری راو نه لولې بلکې موږ زینې را خراب کړ او تر څنګه موږ کډرون را څو اخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایه د وطن څخه ووزل وطن شاته پاتې شو وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه چې مودم په دوچو ویلې کې کار وکړو
دوه کال په دوچو ویلې کار وکړي پس لاغه چې وکټله چې ترڅو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخليدو کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نه داخليدلای دا وته زی ورازی کار ته ځکه کوټه ځنه نورې نه سکولای نو دا وی غواره وبلل چې زه ځکه د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د ریجیبي پښتانه سره و مې چې د المانیا سره د کولای ځکه ما ټول کار دی سره سر کار مې په کوټه رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نس پز کولای نو دا وی غواره وبلل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د جيب څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کې بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ته ارچا لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمن یم په دې لکه از ما خبري سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
سترورګي د Sous-titrage Société Radio-Canada